는 아우아지아.
는 아우아지아.
د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي نو شبا شنم د روانه خبرونه قربانه د نن وضعیت په خبرونه کې درته د سیمي او نړۍ خبرونه لرو او په سید سیمي او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري لمړي په مو کې خبرونه ده
ویان احمد الله چوال په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي ل خپل ټولو گاونډیو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي. د طالبانو د رئیس الوزرا دوهم مرستیال عبدالسلام حنفي نن په کابل کې اتم د ثور د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې د مجاهدینو د بری ورځ په ویاړ غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې د افغانستان له خاورې هیڅ ګاونډي ته خطر نشته او گاونډي هیوادونه هم باید د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د داعش ډلې په افغانستان کې 90% له منځه وړي او نور دا ډله ګواښ نه ده. طالبانو دا اعلان وروسته له دې وکړ چې په کابل، کندوز او بلخ ولایتونو کې پرله پسې بریدونو لسګونه افغانان ووژل او ډېر نور یې ژوبل کړل. د ځینو دغو بریدونو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګې په غاړه اخیستی. د هرات ولایت د اسلام کلا او د ایران د دوغارون ترمنځ د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ له شخړې وروسته د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی اوس په پوله د وضعیت د عادي کېدو خبر ورکړي. حقانی په یوه ټویټ کې همداراز ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د موټرو تګ راتګ هم بېرته پیل شوی. له بلې خوا د آزاد اروپا ازادۍ راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا د ایرانی سرچینو او د سپوږمکیو د تصویرونو پر اساس ویلي چې ایران پولې ته ګڼ شمېر کومکي ځواکونه او جنګي وسایل لېږدولي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د هغه هیواد په سنا مجلس کې ویلي چې اسرائیل د ملګرو ملتونو له تعلیمي، فرهنګي او علمي سازمان یونسکو سره د امریکا پر یو ځای کېدو اعتراض نه لري. اسرائیل په 2019 کال کې له تبعیض څخه د ډک چلند د ادعاو له امله له متحده ایالاتونو سره یو ځای له دغه سازمان څخه ووت. د متحده ایالاتونو د ستنېدو فعالین وای د ملګرو ملتونو د دغې برخې اوسنۍ مشرې او د فرانسې د کلتور پخوانۍ وزیرې اودری اژولي په بریالي ډول د تعصب تورونو ته رسیدګي کړي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د روسیې د پوځي تخنیکی همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکوپترو ورکړل نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوي وي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ادارې پرون په یوه بیان کې د متحدو ایالتونو د یادې پرېکړې پر وړاندې اعتراض څرګند کړی. دغه کړنه یې خپل سرې پرېکړه بللی او ویلی دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسبورن اکسپورټ کمپنۍ په 2019 کې د امریکا له دفاع وزارت پینټاګون سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسیې سخت د دغو هلیکوپترو په ګډون د روسیې یا د پخواني شوروي د وخت تولید شوې د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. اروپایي ټولنې د روسیې له لوري پولینډ او بلغاریا ته د ګازو په پارچاوي غبرګون وښود. وی ویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې به له یو بل سره په همغږۍ ځواب ووایي. روسیې نن پولینډ او بلغاریا ته د ګازو صادرات ودرول او وی ویل چې دا کار په دې خاطر کوي چې دا هیوادونه د ګازو په بدل کې روسیې رو بل نه ورکوي. اروپایي ټولنې له وړاندې څخه اندېښنه لرله چې روسیه به اروپایي هیوادونو ته د خپلو ګازو صادرات ودروي. د ګرځندوی نړیوال سازمان پر اوکراین د یرغل په خاطر د روسیې غړیتوب وځنډو. په مادرید کې میشت د ګرځندوی د نړیوال سازمان یو ویان وویل چې د دې سازمان اکثریت غړیو پرون په فوق العاده غونډه کې د دې پرېکړې ملاتړ وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پرېکړه پر سیاسي انګیزې شوې او ناقانونه ده. د ګرځندوی نړیوال سازمان چې 168 غړي لري مرکز یې د هسپانیې په پلازمینه مادرید کې دی. د اوکراین دفاع وزیر اولیکسی ریزنکوف وای هیواد به سختی اونۍ په مخ کې ولري او خبرداری ورکړ چې د روسیې د پراخ یرغل په ترڅ کې به په ختیځ کې ډېرې ورانۍ او ځاني زیانونه رامنځته شي. نوموړي د جرمني په رامشتن امریکایي پوځي اډه کې د نړۍ د څلوېښو هیوادونو د چارواکو غونډې ته چې پرون یې دوهمه ورځ وه په اشاره وویل، دا غونډه د یوه داسې رښتیني ایتلاف څرګندونه کوي چې موخه یوازې د کرملین مسؤول پېژندل نه، بلکې موخه یې د روسیې د ظلمونو مخنیوی دی تر څو دا مسله یقیني شي چې متمدنه نړۍ دغه جګړه ګټلی شي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نن او وضعیت د خبرونه اوریدونکو یاست. د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. اوس هم په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو د سوړ د اتمې د پخوانی مجاهدینو د بریا د ورځ لمانځه لغونډې ته په وینا کې وویل چې افغانستان د ګاونډیو سیمې او نړۍ په چارو کې مداخله نه کوي او له نور هم ورته د ورته چلند تمه لري. د سوړ اتمنن کابل کې په یو غونډه کې ولمانځل شو. دا ورځ افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د دې ورځې په اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د پښتونبي پورز د طالبانو اسلامي امارت کابل کې په واغونډه کې د سوړ اتمه د پخوانیو مجاهدینو د بریا ورځ ولمانځله. په دې غونډه کې طالبانو د حکومت د لوړپوړو چارواکو سربېره د پخوانیو مجاهدینو د ځینو ډلو استادو هم ګډون کړو. دې غونډې ته د طالبانو د اسلامي امارت رئیس الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنفي ویل چې د سوړ د عمومي کودتا په افغانستان کې د ټولو بدبختۍ پیلامه وه چې په وړاندې دغه هوا ټولو اوسېدونکو ودرېدل او د دې وسلوالې مبارزې وروسته یې بریا ترلاسه کړه. ملا حنفي افغانستان کې طالبانو د بری وروسته حالاتو په اړه خبرې وکړې وی چې د هیڅ کوم افغان نوم د دوی د حکومت په تور لیست کې شامل نه دي.
پالیسی کې امارت اسلامی افغانستان همراه ملت خود اختیار کرده است.
خغلی هرپی ویل د افغانستان اسلامی امارت چې د خپل ملت په اړه کومه پالیسی ترتیب کړي، هیڅ افغان وګړي د اسلامی امارت په تور لیست کې نشته دي. راځي کوم کسان چې د زونو اندېښنو لامل د افغانستان وتلي راستاني شي، راځي د وطن د پرمختګ لپاره سره ګډ کار وکړو،
ترقی وطن خود کار وکړو.
بل عبدالسلام هرپی ویل چې افغانستان د چین په ګډون شپږ ګاونډیان لري چې طالبان غواړي وسره خیالي کې وساتي. همدې غونډې ته د طالبانو د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم ویل چې افغانستان د هیڅ کوم هیواد لپاره ګواښ نه دی.
موږ ټول دنیاوالو ته یو ژمنه ورکړله په دې باندې چې افغانان هیڅ کله د بل چا لپاره تهدید نه دی، او خصوصا ګاونډیانو لپاره موږ بار بار دا کړی دی چې موږ او له طرف نه تاسو ته هیڅ رقم تهدید او ویره خوف نشته، او تاسو نه متقابل داس موږ د امن او د خوشحالی او تعامل غواړو. دا غژمن په دې خاطر باندې کوي چې افغانستان په څلوېښت کالو کې په داسې مصیبتو او تکلیفو باندې مبتلا شوی دی چې د افغانستان د دنیا په فکر هم داسې دی، د داخل کې هم د خلکو ذهنیت داسې جوړ دی چې افغانستان یو بر به امنه به استقراره ملک دای چې څوک ورنی دي شیغه تم توان او نقصان رسیږي.
د طالبان د اسلامي امارت د حکومت مخالفه جبهې هم د سوراتمی ورځ په مناسبت په ویلامې کې ویلي چې افغانانو د خپل خاورې د تمامیت او خپلواکۍ لپاره بشپیره قرباني ورکړي. د مقاومت ملي جبهې په دې ویلامې کې ویلي چې دا جبهه تیرې اشغال ظلم او بیدالتي کله هر ادرس سخوي غلدي او باید چې پاره باید چې وي په وړاندې وزريږي، لکه افغانان چې د پخواني شوروي تاسو د سرو لښکرو په وړاندې درېدلي وو. افغانستان کې د 1900 نوی میلادی کال د اپریل په 18مه د پخوانی مجاهدینو ډلې د پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د رژیم د رنګېدو وروسته کابل ته ننوتی چې ورسره خپل منځي جګړې هم پیل شوې. د دغه جګړو په پیله کې د طالبانو غورځنګ سر پورته کړ او په کمه موده کې د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو سیمو کنټرول ترلاسه کړ. د طالبانو لومړنی حکومت د 2001 میلادي کال په وروستیو کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د پراخو عملیاتو په پایله کې نسکور شو، خو طالبانو د امریکا او ائتلافي ځواکونو او د دغو ځواکونو په ملاتړ د رامنځته شوي نظام په خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکړ چې د تیر کال د اګست په 15مه د دوهم ځل لپاره افغانستان کې واک ترلاسه کړ.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو اوس هم پام کوئ یو تازه خبر ته چې همدا شیبه راورسید. د محلي رسنیو د رپورټ لمخه چې البته د خبر منتظم همکار د کابل نه اکرام شنواری را لګل دي، د مزار شریف په لسمه او درې مناحیه کې یو موټر چې ملکی وګړي پکې وو په 14 شوه ده. ډاکټر غوث الدین د ابن سینا روختون مشر ویلي چې دا تصدیق کړي چې تر اوسه شپږ وژل شوي او یو لسټاپیان روختون ته وړل شوي دي. اوس هم رپورټونه ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش خبرداري ورکوي چې کچیر افغانستان ته نقد پیسې انتقال نشي نو د هغه هیواد اقتصاد به وپاشل شي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په تیره یوه میاشت کې په څلورو ولایتونو کې نږدې 1 میلیون کسانو ته بشري مرستې رسولې دي. تفصیلي رپورت کې اورئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په نړیوالو غاګو کړ چې د افغانستان د خلکو د ژوند خکېدو او د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره باید د دغه هیواد اقتصاد ته نغدي پیسې تزریق شي. خغل ګوتریش وایي نړیوال ټولنه باید داسې شرایط مساعد کړي چې د افغانستان له اقتصاد سره مالی مرستې وشي.
ملګری ملتونه افغانستان ته په لوتکو کې بانک نوټونه لګیدوی، مونږ تر اوسه 500 میلیونه ډالر وړي دي. مونږ پر نړیوال بانک فشار راوړی تر څو هغه پیسې چې د افغانستان لپاره ځانګړې شوې دي ورته ورسوي. مونږ د امریکا مرکزی بانک او د خزانه وزارت سره کار کوو چې تر څو هغه خندونه لري کړي چې لا هم د کنګل شوی پیسو د آزادېدو پر وړاندې پراته دي. او مونږ هیله منو چې دا کار د هغو ټولو هیوادونو لپاره اغیزمن وي چې پیسې یې کنګل کړي دي.
بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY د 3 میلادي میاشتې په اوږدو کې په څلورو ولایتونو کې ل څباندې 1 میلیون اړمنو افغانانو سره مرستې کړې دي. WFPY د بدخشان په فیض آباد کې ل 1600 کورنیو سره چې د زیاتو سرپرستی د خزو په غاړه و په دغه میاشت کې د غذایی موادو مرسته شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګه ویلي چې د 3 میاشتې په اوږدو کې د بدخشان په ولایت کې ل شپږ سوه اووه نوي زره 515 کسانو سره مرستې کړې دي. WFP په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په اپریل میاشت کې د کاپیسا مرکز محمود راقي کې ل شپږ زره 400 کورنۍ سره نقدي مرسته شوې ده او د مارچ په میاشت کې د خوړو نړیوال پروګرام په کاپیسا کې ل 9,613 کسانو سره مرسته کړې ده. د سازمان همدارنګ ویل چې د ونسان په ختیز د کونړ ولایت په نرنګ ولسوالۍ کې 1,909 کورنۍ سره د روان میلادي میاشتې په جریان کې د خوراکي موادو مرسته شوې ده او د 2022 کال په مارچ میاشت کې په ټول ولایت کې د خوړو نړیوال پروګرام لري ل 1,023 کسان ته مرسته رسیدلې دي. خو په یوش مر ولایتونو کې خلک وایي چې لا هم ورته مرسته رسیدلې نه دي.
خوګدا وای چې لیک مرسته را سره وسی، مرسته کومه کرا سره وسی، مرسته راسی او راکسی، مرسته راسی او راکسی، سترګو مرسته لیدلې نه دي. خو اسوي او
مدا غوړو چې مسره مرسته وکړي غریبانه مده ور غوډې چې له تمام ورې کې په تاسو په نشو ګټلې کوټه په تمانډي په دغه رځ کې وسه پورم دی ورو ته غنه ده. مرسته لیدلې نه مشایونه لیدلې دی ورته پیر شوې چې دا خو دې توڅه حق نه دی، حق ور نور ما حسي کو حق حق ته مو حق نشته.
یشمیر خریم رسرسون کی وای نړیوال باید په ونسان کې د مرسترسولو میکانیزم بدل کړي تر څو خلک په اساسي توګه د روزي خوندان شي.
د افغانستان د خلکو لپاره باید د سیو اشتمنی په کار باندې واچول سي دوی ته کار پیدا سي دوی ته روزګار پیدا سي دوی نن دغه مرسته واخلي سبا خلاص سي دوی بیا محتاج دي دوی بیا اړ دي نو په کار داده چې دوی ته داسې پروژو باندې کار وسي داسې انویسمنت باید وسي چې دوی په کو باندې ودرې کې او د هغو عایداتو نه دوی بیا بیرته خپل کورنۍ ته یو حلال رزق یو ګل روزي پیدا کړي او بیا چاته احتیاج او دوی اړتیا پیدا نسي
پر افغانستان طالبانو له حاکمې دوه وروسته له دغه هیواد سره نړیوال مرستې کمې شوې د بیکاری کچه لوړه شوه او اقتصاد سقوط تر کچه ورسید ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی که اړمنو افغانانو ته مرستې ونه رسول شي د هیواد شاوخوا 90% نفوس به له بد بشري وضعیت څخه اغیزمن شي وحید فیضی امریکا غږ واشنگتن
انتظار پای ته ورسید ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 چینل کې اوریدلای شئ لمالتیامو د تل پشان مننه
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ د پاکستان په کراچۍ ښار کې په ځانمرګي برید کې د چینایي اتباعو له وژل کېدو وروسته په بلوچستان ایالت کې روانو پوځي عملیاتو او هلته د چین پانګونې او پروژو ته پام اوښتی دی په دې اړه هم تاوده بحثونه روان دي چې څنګه یوه بلوڅه میرمن ځانمرګي برید ته مخه کړه په دې اړه تفصیل د شاهناز نفیس په رپورټ کې
په کراچۍ ښار کې په چینیانو باندې د ځانمرګي برید وروسته په دې بحثونه کېږي چې ولې د دوو ماشومانو مور د یو ډاکټر میرمن او د پوهنتون نه فارغه بلوڅۍ میرمن ځانمرګي برید کولو ته مجبوره شوه
د دې یو غټه وجه هم دا و چې دا میسنګ پرسنز و دا کیسې زیاتې شوې نو د دغه متاثرینو خوندې مندې کورودانی دا را مخته شوې چې هغه سبل لار نه و نو چونکه په غټ تعداد کې بلوت سږي چې دی په دا ریډیکل نېشنلست پولیټکس کې برخه خستل کستا سو په یاد چې د نواب خیربخش مری چې د بلوت ریډیکل سیاست یو غټ علامت وو چې هغه وفات شو دغه جنازه شوزو پورته کله دغه ځوانان انجونی اکټیویست سره هغه دا جنازه هر شی کنټرول کړي او بل څوک بیا نږدې نه دی پریشي نو دا بنیاد الریډي جوړو
چین او پاکستان ځانمرګي برید غندلې
د چین وینه بس دای کې دوته نه پریږدو چین د ترهګرۍ په ضد پاکستان د جګړې کلک ملاتړ کوي مونږ به اوس د پاکستان په هر ځای کې د خپلو چینایي دوستانو د خوندي ساتلو لپاره اضافي امنیتي ګامونه اخلو
د پاکستان بلوچستان صوبه د چین د پانګو مرکز ګڼل کیږي چین حالتا د عرب سمندرګي په غاړه د گوادر بندر په اجاره اخیسته
ریاست دا وایي چې زما سره د ټولې وسلې شته د دېستا آبادی د رقم ده ما بنگالم سم کړو نو ټکو ډېر وړکی نو ستاسو سیل زما تي کړ ول دې د پښتونونو سره داسې ونکړ دې د بلوچ د سویګې سره داسې ونکړ دې د بلوچ د کوډیک سره داسې ونکړ نو اوس به د گوادر سره هم کړی
د پاکستان د اوسنی صدر اعظم شهباز شریف په ګډون پخوانی حکومتي مشرانو هم سو واري د بلوچستانو د حقونو د بلوچستان صوبې په غازو او مادونونو کې صوبې ته په برخور کولو په صوبې کې د روانو پوجي عملیاتو د ودرولو د بيترک بلوچستانو خوشي کولو او په زور د بيدرکې د پیخو په سر بلوس مشرانو ته ډاډ ورکوي خو د غژمنه ترسه نه د عملي شوي
ملټری اسټابلیشمنت چې دوی هغه ډیر زورور دي طاقتور دي د بلوچستان په حق له بنیادی پالیسیانې ملټری اسټابلیشمنت جوړي چې کم سیویلین مشران دي د پاکستان هغه داسي هغه کڅ ش نیت یا اراده وکي هم د بلوچ مسلې د حل کېدو په حق له خو هغه اختیار نه لري
کله چې د پاکستان د پخوانی پوزي واکمن جنرال مشرف په امر د بلوچستانو مشر اکبر بوکټي په 2000 بغم کې وو وجلې شو نو له هغه وخت راسي په بلوچستان کې پوجي عملیات روان دي د پاکستان د فوج پر ضد جګړه زیاتره د بلوچستانو په سیمو کې ده خو کله کله هغوی په کوئټه او کراچۍ کې هم د بریدونو ذمہواری اخیستې ده.
آیا د پاکستان ریاست په دې سوچ کوي چې دغه زنانا چې دومره تعلیم یافته وه خپل بچی پرې خودو خاوند ورته مبارکي ورکوي، نو د دې گریونسز بسو؟
د پاکستان پوځ د اپریل په 14مه د سنوته وویل چې د روان کال په دریو میاشتو کې اته نوي پاکستانی پوځیان د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې په پوځي عملیاتو کې وجلې شوې دي. شناز نفیس، امریکا غږ، آشنا ټلویزیون.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمي او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکي او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو، تاسو د نن او وضعیت په خبرونه کې د سیمي او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په اوکراین کې د روسي اقدامات یو نسل وژنه بلل ده، او د حقوقي چارو ماهران وایي چې په دې اړه د داوا د دایرولو لپاره یو بنیاد موجود دی. د امریکا غږ د خبریال لوزیا وکالت د رپورت خلاصه زموږ له همکار سید سلیمان شان اوري.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په اوکراین کې د روسي د ظلمونو په باب خپل دریس په سرګندو ټکو کې روښانه کړی دی.
بلې، ما هغه نسل وژنه او بل ځکه چې په مکرر توګه روښانه شوی چې پوتین صرف د اوکراین توپ د مفکورې د موجودیت د نیست او نابود کولو په لټه او تلاش کې دی.
خو د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د جینوسایډ یا نسل وژنې اصطلاح نه کاروي.
د نسل وژنې کلمه یو خاص مفهوم لري او تعریفول یې د حقوق پوهانو پورې اړه لري، د سیاست مدارانو کار نه دی.
د جنوسایډ یا نسل کوشی کلمه اصلا د لومړي ځل لپاره د دویم نړیوال جنگ په پای کې د یو يهودي الاصله پولندي حقوق پوه رافائل لمکن لخوا استعمال شوه، او حقوق پوهان وایي چې دا کلمه یو ځانګړی او مشخص تعریف لري. د پاریس د ناتریډم د پهنتون استاد پروفیسر ارنستو ورډیجا په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
د نړیوال قانون لمخې د نسل وژنې تعریف دار چې یو ډول خلک په قصدي ډول په بشپړ توګه تباه شي او یا یو برخه لمنځه یوړل شي، او کدغه ډول خلک د خپل ملي هویت، قومي شناخت یا نژادي او مذهبي هویت په وجه د تباه کېدو هدف ګرځول کیږي، دا هم نسل وژنه ده.
خو د دې خبرې ثابتول چې واقعا د جنگ په دوران کې د خپل خراب او ناوړ ارادې لمخې روسي ځواکونو جنگي جرمونه سرته رسولې دي، د نړیوالو حقوق پوهانو ترمنځ د تعریف په اړه بحثونه روان دي، او وایي چې باید معلومه شي چې آیا د روسي اقدامات د نسل وژنې په ردیف کې راځي او کنه. خو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په دې اړه د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خپل تفسیر د روسي په خلاف په محکمه کې د یوې قانوني دعوی په دایرولو کې ورنه استفاده وشي. د امریکا د اریزونا د ایالت د پوهنتون استاد دانیل روټنبرګ په دې باور دی چې پوتین پر یوکران باندې د روسیې د تجاوز او تیری لپاره د جواز مندل په غرض یو خاص الحجه کارولې. په دې کې په یوکران کې په ډله ییزه توګه د خلکو د وژنو په مخنیوي کې ناکامي او په جرمونو باندې د اعتراف نه کول هم شامل دي. روټنبرګ وایي چې یوکرانیان یو ډله خلک دي چې بنیادي مشروعیت او د خپل سرنوشت د ټاکلو څښتنان دي. که څه هم چې نه روسیا او نه یوکران د هاګ د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب لري، خو د کارپوهانو یو ډله په دې باور ده چې نوموړې محکمه کولی شي په یوکران کې د روسیې د پوځ د جرمونو په اړه تحقیقات وکړي. خو بیا هم بهتره به دای چې وزنګړې اختصاصي محکمه تشکیل شي. د یوکران د هولودومور د ملي موزیم د کارپوهه ولیساستا لیوک په باور د یوې نړیوالې جنایي محکمې جوړول ځکه لازمی او ضروری دي چې ټول نړۍ په یو اواز په یوکران کې د روسي جرمونه وغندي. بیا هم د ځینو کارپوهانو په باور کې یو ځانګړې نړیواله اقتصادي محکمه جوړه هم شي، او د جمهور رئیس پوتین په خلاف د جنگي جنایتونو جرمونه ثابت هم شي، د دې خبرې ډېر کم احتمال دی چې نوموړی به د محاکمې بغرض دغه محکمې ته راکښ شي. خو کېدای شي چې د روسیې د پوځ د ټیټو رتبې یو شمېر افسران له نیول کېدو وروسته د محاکمې په غرض راوستل شي. سعد سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوې ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
او دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت. سپینه مانی وی چې د زنو اروپایي هیوادونو لخوا اوکراین ته د وسلو د لیږلو تاسه پریکړه د روسیې پر ضد د غربي نړۍ یووالی په ډاګه کوي. په جرمني کې د نړۍ د څلوېښتو دفاع وزیرانو له خوندې وروسته واشنگتن وی چې د متحده ایالاتو په ګډون سباندې دیرش هیوادونو ژمنه کړې ده چې د 500 میلیارد ډالر په ارزښت وسلې او پوځي تجهیزات اوکراین ته ورکوي.
اروپای ټولنه او د ناتو دوه غړي هیوادونه پولند او بلغاریا وایي د روسیې غازپروم شرکت خبر ورکړی چې د چهارشنبه ورځې چې د اپریل له 8مې نیټې سره سمون خوري به دغو هیوادونو ته د غازو لیک بند کړي.
له همدې عمله په دې برخه کې د اروپا سیاست چې دا مهال شتون لري باید شتون ولري. د هغه څه دي چې زه پرې په بشپړ ډول نه پوهیږم او دا چې زموږ هیواد ته د اروپایي بنسټونو لخوا مرسته نه لیږل کیږي دا اوس زما لپاره یو لویه ننګونه ده.
دغه هیوادونو ته د ګازو لیک وروسته لاغه بندیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر میاشت ویل چې غیر دوست پیرودونکي باید غازپروم شرکت ته د امریکایي ډالرو او یورو په ځای روسی روبل ورکړي. د اروپایي کمیسیون مشر ویل چې روسیه د اروپایي اتحاد د غړو هیوادونو ترمنځ اختلاف اچولو کې ناکامه شوې ده.
نن کرملن یو ځل بیا د غړو هیوادونو ترمنځ اختلافات درمنځ کول په هڅه کې ناکام شو. په اروپا کې د روسیې د سونګ د فوسیلي موادو دوره پای ته رسیدلې ده. اروپا د انرژي په مسأله کې مخ په وړاندې روانه ده.
د پولند حکومت روانه اونۍ تایید کړی چې د اوکراین پاوز ته ټانکونه استوي. پولند د سې شنبه په ورځ د بندیزونو یو لیست اعلان کړ چې پکې د غاز پروم په ګډون 50 کمپنۍ او کسان په نښه شوې دي. اروپایي مشرانو ویلي دي چې هغوی به د ګاز پیسې په روبل ور نه کړي ځکه دا نه یوازې د قرارداد شرایط بلکې پر روسیې لګیدلي بندیزونه نقص کوي.
د بندیزونو شپږمه بسته به هم په ټاکلي وخت کې ولګول شي. موږ په دې باندې په جدي ډول کار کوو. هغه اقدام چې روسیې نن کړی دی اساساً یو داسې اقدام دی چې روسیه ځان ته زیان رسوي. کرملن د روسیې اقتصاد ته زیان رسوي ځکه دوی مهم عایدات په خپل ځان قطع کوي.
اروپا د روسیې د طبیعي ګازو پراخه برخه واردوي او د برېښنا د تولید او د کارخانو د سون توکو په برابرېدو سربېره خپل کورونه هم پرې تودوي.
اوس موږ وینو چې یوازې پولند د اروپایي ارزښتونو ساتنه کوي چې په اوکراین کې د روسیې د تیری په وړاندې مقاومت کې مخکښ هیواد شو. زه غواړم پولند ته د روسیې د ګازو د بندېدو پر مهال خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړم.
د راپورونو په اساس د روسیې د ګازو 80% برخه په یورو او پاتې په ډالرو ورکول کېده. خو پوتین وایي چې د ګازو پیسې باید په روسی روبل کې ورکړ شي څو د هغه هیواد د پولي واحد ارزښت د غرب د بندیزونو په جریان کې لوړ شي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ واشنگتن.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
بنری سیمی او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو ورېدونکو د نن او وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شیبه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدي. پولند شیبو کې د روایت امروز خبرونه د رویا زمانی په قربتو پیلېږي. د دې خبرونه اوریدل هم مهیروي. تر بیا هم خدای مل شه. خو له یادونه باسي چې روان خبرونه چې تر اوسه پورې تاسو واوریدلې د ساتلایت له طریقې هم لیدل شي او د ویب پانل له طریقې بیا هم اوریدل شي. تر بیا هم خدای مالشه. د روژې مبارکې خوشبه ورځ ولرئ.